د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني صفه دولش پښنه په ټوله افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي تر خبرونو وروسته په خوست کې د لسکونو کسانو لوژلو تاسو خبرو خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي
سلام د خبرونو سرټکی د ناروی مرکز وسلوتن کې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دورځنی غونډه پای ته ورسېده ویل کېږي د دې غونډې هدف د سولې خبرې وي د غزنی ښار په ځبانه لس کیلومتره کې وی 14 نه ملکيان وژل دي او په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو د وی پی کې تلفات شمیر 301 درش کسانو ته ورسېد پوره خبرونه د ناروی مرکز وسلوتن کې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځې نه غونډه پای ته ورسیده د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فردی اندرسن ویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا الکترلګه 15 میرمنو د شکری بارګزی او فوزی کوفی په ګډون برخه اخیستې و اسوسییټډ پریس اژانس خاط سرګندوی چې یو شمېر نورو افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړي وو د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جکپوري چارواکي شیر محمد عباسستانی او محمد زاهد احمد زاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې و د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یوې اعلامیه کې ویل کوم کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا خبره شوې چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي هغه د ستایل دي د غزنی ښار په ځبانې لس کیلومتره کې وی 14 نه ملکيان وژل دي د غزنی مرستيال والی محمد علي حمدي ازادي رادیو ته ویل دا 14 تیر ورځ ماسپخین د نوغي په سیمه کې رامنځته شوی
یک مافل عارفی بود در سایه به نام نوغی
په نوغي کې واده و او لبه د مرغه د ورتراغل یو ملمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوی مېن خطلای دی په سر کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه وو خود څو تنو چې روغتیاي حالت یې نازک روختون ته په لار ساخته لیده دا محل ټول نه تنه وژل شوی او شل نور شو بند
غزنی مرستيال والی زیاته کړه دا مین طالبانو ځای پر ځای کړی او په سیمه کې دوه نور مینونه همي هي چې تر اوسه نه دي شند شوی ویل کیږي په شلو ټپیانو کې د ځینو روغتیاي حالت نازک دی افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ نوي تنه وسلوال مخالفین وژل شوي د کورنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دا کسان د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په تخار کندوز بدخشان جوزجان اروزګان غزنی پکتیا پکتیکا خوست کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یو شپږ تنه نورې ټپیان دي په یو بل خبر کې وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې د ماين په 14 کې دوه کسان ژوبل شوي د کابل امنیه قومندانې ویاند عبد الله کریم نن سهار ازادي رادیو ته ویل د بګرامي ولسوالۍ په اړوند سید جمال الدین خارګوټي کې د پیښه تیر شپه هغه وخت شوې چې د ملي اردو یو افسر خپل کور ته روانو ښاغلی کریمی وایي که څه هم ټپیان روغتون ته وړل شوي خو وضعیت یې نازک دی او د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځنۍ لوبه د سکاټلند په نیویلیم فیلډ کې د جمعې په ورځ مساوي شوه دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه په کې سکاټلند په لومړۍ بیټنګ کې 203 درش منډې جوړې کړې د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 115 درش منډې وکړې خو د دوهم ځلې بیټنګ ته د باران له امله نوبت ونه رسید او لوبسارانو تیر ورځ چې د دې مسابقې څلورمه ورځ وه لوبه مساوي اعلان کړه په دې سره افغانستان او سکاټلند یو یو امتیاز واخیست او تمه ده د افغانستان بل څلور ورځنۍ لوبه په اګست میاشت کې له پاپوا نیوګینیا سره وشي د لویو وچو د لوبو ګټونکو ټیم بل د 2013 کال وروسته د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړې او د هم په کابل کې د شاهزاده سرای د معلوماتو لمخې د زینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغاني یو یو امریکایي ډالر شپېته افغاني یو یورو شپږ شپېته افغاني او شپېته پوله یو انګلیسي پاوند نوي افغاني نوي پوله د اماراتو یو درهم شپاړس افغاني شل پوله زر ایراني تومانه ولس افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغاني بیا هم خرغلی په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو د وی پی خې د تلفاتو شمیر 301 درش کسانو ته ورسید د انګسي په سند کې د دې ډوبې شوې کشتۍ د قربانیانو کورنۍ وایي چې لا هم زیاتې پښتنې موجود دي چې د کشتۍ د سفر اجازه ترلاسه کړي وا کنه ځکه چې د سفر په اړه مخکې لمخکې خبرداري موجود وو دا په چین کې په تیرو 13 کې د کشتۍ د ډوبېدو تر ټولو خنړی پیښه ده چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي دا کشتۍ څلور ورځې مخکې ډوبه شوې وه چې اکثره سورلۍ زاړه کسان او یوازې څوارلس کسانې تر اوسه پورې ژغورل شوي دي د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف چارواکي وایي عراق ته 833 میلیونه ډالر ورکوي څو د نفت او د بیې لټېدو او د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د تاوانونو بار اوچت کړی شي. د آی ایم ایف چارواکي تېره اونۍ سله شوي چې عراقي چارواکو ته دا بیا ادا کېدونکې پیسې ورکړي چې کیدای شي په جولای میاشت کې د تسلیمېدو تاییدي منظوره شي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل بیان کې لیکلي چې په عراق کې د جګړو دوام دغه هیواد مالي سرچینې کمزوري کړي او یو ناورین یې رامنځته کړی دی. د آی ایم ایف په وینا عراق تیر کال د جګړو په خاطر له اقتصادي پلوه 2.1% ښکته شوی اقتصادي پرمختګ لري او روان کال هم اغیزې لیدل کیږي. د ترکیه چارواکي وایي د کردانو په یو سیاسي ګوند کې د رایې اخیستو په یو لاریون کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکیې په جنوبي ښار دیار باخر کې د کردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د ترکیې د ترکیې د کرنې وزیر مهدي اکر وویل په دې چاودنه کې لسلو زیات کسانو ډیرې سخت ټپیان شوي دي. مشر رجب طیب اردوغان وویل دا حمله هغو کسانو کړي چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. او د جرمني په پلازمینه برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایتالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ پایلوبه کوي. بارسلونا او یوونتوس دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه اثر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونیخ له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لار پرانیستې ده. د یوونتوس نامتو ګول کیپر جان لوبیچی بوفون خبرونه ته وویل بارسلونا خطرناک ټیم دی خو یوونتوس هم د بریا زیات چانس لري. د برلین د اولمپیک په سټیډیوم کې د دې لوبې د ګټلو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولېږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو لارې به میلیونونه کسان وګوري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې په خوست کې د چارواکو په وینا تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوی.
بده کې هم مساله مخالفین لمزتلی دي او کېدې شي چې ملکی کسان هم به کې تلف شي وسی.
د خوست ترڅنګ د پکتیا چارواکي د پرسونل د کمبود خبره کوي.
یو شمیر پولیسوالیو کې دی یو کم اندازه په ولایت کې دی چې تعداد تقریبا 15 ډیر شو شپږ ډیر شو ترسي.
بلور ته پانتون څخه یو شمیر فارغ په پکتیا کې شکایت لري چې کار څوک نه ورکوي. دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. د کونړ چارواکي د شاخه کارکونکو ماشومانو د شمیر د کمیدو خبر ورکوي.
په 1993 کال اخر کې موږ سروي وکړه دغه شمیره 280 تر کته شي و.
خو په کونړ کې لا هم دغه ستونزه جدید او په دې اړه به هم په خبرونه کې ووري او په دې خبرونه کې نن د اروپا د لیگ اتل ولیده. د راپورونو لمخې د خوست په لشیر ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي د خبرې تیر ورځ غرمه شاوخوا یوه بجه د لشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سرحدي سیمه کې د امین کوچي په نوم د طالبانو د یوې ډلې د مشر د جنازې پر مهال شوی دی. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا 4 کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي په دې برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو احتمال رد نه کړ.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په 1.5 کیلومتر کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامی کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسونو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مساله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم هدف پورې چې ماته نظامی قواو د هغه محل نه معلومات راکړي دي هغه 4 کسان خودلی دي. 4 کسان مخالفین مساله پکې له منځه تللي دي.
بلخو د بټۍ تاڼې د سیمې یو وطن قومي مشر حاجي رمضان کوچي وای چی په ډرون برید کې سوال اس کسان وشل شوی چی ټولي ملکی وګړي دي د زیات کړه په سیمه کې د جاخه په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو کله چې دوی خاور ته وسپارو نو ډرون په دوه موټر برید وکړ چی ټول سوال اس ملکی کسان پکې و وشل شول
د دې کې خلک ورته راغلي د غلطي کورونه دي د دې کې نه طالبان وو د تعلیم نور وو چې سیل بول شي خلک دی او کور شپه نه پر شهیدان سی دي د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور د ګلاب شاه باندې د خپل سپینګری سړی وو
بلخوا طالب وین زبی الله مجاهد هم رسنیو ته پاستول شوی تلیفونی پیغام کې ویلی چې د خوز د بټی تانی په سیمه کې په شوی ډرون برید کې ترشلو ډیر ملکی کوچان وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول. یاد دی چې بټی تانه د خوز خار په شمال ویدیز لوري کې خواوشا سلویخ کیلومتره لري د ترزیو د ولسوالۍ اړوند یو ناامن سیمه ده چې د ځایی اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز په ولایت کې د وروستیو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی شکایت لري چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي تورنوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
بیزای شوی کورنۍ وای چې څه باندې یو میاشکېږي ل خپل سیمو څخه د جګړې له کبله بیزای شوی دي او دا محل له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بیزای شوی کورنۍ وای چې تر اوسه پورې بېوزلو او خوارانو ته مرستې نه دي رسیدلې او ټول مرستې شتمنو خلکو ته ویشل شوی دي. اوس محل دغه کورنۍ د څښاکو پاکو اوبو نشتون، د خیمو نشتون، د سم چاپریال نشتون سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه ماشومان په موسمي ناروغیو باندې اخته شوی دي. دوی له دولت څخه غواړي چې په لومړی قدم کې باید د دوی لپاره د څښاکو صحي اوبه او د کوچنیانو لپاره د درملنې زمینه برابره کړي.
دا کومک سره غي دا کومک هغه پولدارانو خلکو ته ورکول سمون ته هیڅ کومک نه راغل. مونږ خور غریب اندل ته پراته است مونږ ته نه چا کومک راکړل نه بل هغه پولداران سي دي هغه بایان سي دي هغه دا کومک ورست مونږ اند غلطه خور کې کاندولو کې دلته خور دوړ کې پراته است نو کومک دل نه کومک مونږ ته چاره کړل. ما شومان هم ټول مریضان سي دي پیند خور کې کومک نسته است مونږ ریته جای خو جای پیدا کو
و مونږ اندا که خاور که دوره که هغه که پراته سو کو مکونس راځي ټول هغه ته بیان ته بیان لاسو کې ولي کې مونږ غریبانان پختنه هیڅ څوک نه کوي کړه نه ته پراته استو ما شومان ټول مریضان نه دوايي سره نه خسته نه بس چې نه ستدي.
په عین وخت کې د کندز د کډوال او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمیر کورنۍ باندې مرستي وشل شوی او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
روزی 18 زو فامیل اومده بود دارویز احتمال ست کوکس بس سروی میشه سروی بعد واقعیت را نشان میده.
تر وسه پوره چه باندې اتل زر کورونی لمک سره ثبت شوی دی سروی هم جریان لري څو مک مستحق کورونی کارا کړو او تر وسه پوره چه باندې اتل زر کورونی سروی شوی چې لدې ډلې څخه چه باندې 3000 کورونی به وزل شمیرل شوی دی. همدارنګه چه باندې 2000 کورونی باندې کومکونه توزی شوی دی او لا هم دی ویشلو لړۍ جریان لري. شمی زیاته کړه چې له اړوندو ادارو سره خبرې کړي څو د دغو بې ځای شوو کورونیو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې ده چې په کندز کې د جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ د امام صاحب، علي آباد، قلعه زال، چهاردرې ولسوالیو همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند ګلدېپې سیمې څخه بې ځای شوي او دا مهال د نوموړي ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
خبر مترلاسه کړی دی چې په کابل کې د ملي شورا مخته مظاهره روانه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران د مظاهرې لځای په ټلیفون را سره دی. صدران صاحب، دغه کسان د څه لپاره راغونډ شوي دي؟ د مظاهرې علت څه دی؟
بله شیور صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه چې تاسو ویلې، دا مظاهره نن د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو او د هغه ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې په کابل کې دوی محصلین دي، روڼان دي، او همدارنګه څو سپین ږیري دي هغه ولسوالۍ څخه راغلی دوی د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي، د افغانستان د ملي شورا له استازو غوښتنه کوي چې د شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدله کړي. دوی د جمهور رئیس د هغه پرېکړې په خلاف راوتلي دي چې جمهور رئیس هرات ته په خپل سفر کې درلودله چې د شینډن ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ واحدونو باندې ویشي تر څو مشکلات حل شي. دوی وایي په د شینډن د لویې ولسوالۍ په نورو ولسوالۍ باندې ویشل دا ستونزه د دوی نه حلوي، بلکې دا پرېکړه چې جمهور رئیس کړې ده د دې ولسوالۍ امنیت خرابوي، د قومونو ترمنځ ستونزې پیدا کوي او د دې لوی ولسوالۍ هغه چې څومره مساحت دی هغه د ستونزو سره مخامخ کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولسوالۍ باید ولایت باندې بدله شي او بالاخره بیا نورې ولسوالۍ ولري تر څو امنیت یې ټینګ شي، همدارنګه د خلکو ترمنځ هغه اتفاق خراب نه شي او بالاخره په دې سیمه کې یو ښه ولایت ولري. د دوی غوښتنه دا ده چې ملي شورا له غړو څخه چې باید جمهور رئیس ته دا پیشنهاد وړاندې کړي چې همدا د ملي شورا یو وظیفه ده. د دې ملي شورا په استازیتوب باندې نادر خان کتوازی همدا اوس دوی ته راغی، د دوی غوښتنې یې واورېدې، ورته وویل چې د ملي شورا په ایجنډا کې به دا موضوع شریکوي او بحث به پرې کوي. واقعا شینډن یوه لویه ولسوالۍ ده، هغه ومنله او نفوس یې ډېر دی او ویې ویل چې د ولایت مستحق ده چې باید په ولایت باندې بدله شي. نو د دوی غوښتنه دغه وه.
د دې مظاهره کوونکو شمېر تقریبا څومره دی؟
دوی شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي، شاوخوا 2500 داسې کسان راټول شوي دي چې ډېر یې په کابل کې د شینډن د ولسوالۍ محصلین دي. یو شمیر استازي د شینډن له ولسوالۍ څخه راغلي دي، په دوی کې ځینې قومي مشران او سپین ږیري هم دي چې د دوی ټولو غوښتنه همدغه ده چې شینډن باید په ولسوالۍ په ولایت باندې بدل شي او جمهور رئیس هغه پرېکړه چې هرات په سفر کې درلودله هغه د دوی مرض چې دی هغه نه شي دوا کولی، د دوی امنیت نه شي ښه کولی او غوښتنه یې دا ده چې دا باید ولایت باندې بدله شي. او دوی وایي چې دا زموږ حق دی، موږ په دې برخه کې امتیاز نه غواړو، بلکې حکومت باید موږ ته خپل حق راکړي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی چې له دوی سره ژمنه وکړه چې په ولسی جرګې کې به دا مسله مطرح کړي، له هغه وروسته هم مظاهره شته او کنه مظاهره بیرته خپره شوه؟
نه، مظاهره کوونکو همدا اوس په تلو دي، د ولسي جرګې درې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه چې دوی ته یې استازی راولېږو، دوی هغه غوښتنې یې واورېدې او بالاخره ورسره ژمنه وشوه چې په ولسي جرګه کې به په دې موضوع باندې بحث کوي. او د نادر خان کټوازی له دوی څخه وغوښتل چې دوه درې استازي له دوی سره لاړ شي او مخامخ په ولسي جرګه کې دا موضوع د نورو وکیلانو سره هم مطرح کړي او مخامخ خبرې وکړي. نو دوی همدا اوس په دې لګیا دي چې څو استازي وټاکي او بالاخره مشران یا ځوانان ولسی جرګې ته لاړ شي، د دوی سره خبرې وکړي، که چیرې د پارلمان وکیلان نور څه سوالونه لري یا د دوی غوښتنې غواړي مخامخ واوري. البته دوی یو پرېکړه لیک هم درلودو چې دا هم دوی ولسی جرګې ته وسپارو، نو په راتلونکي کې به معلومېږي چې دوی په دې باره کې څه پرېکړې کوي، دوی بحث لري او که نه، او بالاخره حکومت د دوی غوښتنې ته کوم ځواب وایي. تر اوسه پورې حکومت ژمنه کړې وه جمهور رئیس اشرف غني د کمپاین په وختونو کې هر وخت کې چې دی هرات ته تللی وو چې شینډن ولسوالۍ په ولایت باندې بدلوي. دا خلک وایي چې اقلا حکومت باید، جمهور رئیس باید دا ژمنه عملي کړي، څنګه دوی سره ژمنه شوې ده. نو راتلونکی به د دې پوښتنې ځواب وایي.
یوسف خان ستران، مننه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فراه کې وشزه تور پوری کوي چې د پرچمن ولسوالۍ د کورنۍ غړي وشلې دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
بی بی عائشه چې د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس د فراه په ښار کې په ډېره بد حالت کې ژوند کوي. هغه وایي د کورنۍ درې غړي چې زوی، میړه او د میړه ورور پکې شامل و، د پرچمن د ولسوال لخوا په ناحقه وژل شوی او دوه کانون هم دوی د ولسوال په شخصي زندان کې تیر کړی دی. لوی ورور یې د لښت لاندې وواژه، وروسته یې د شپې لخوا زما میړه او د میړه ورور هم د کوره وایستل او په ډېر بېرحمۍ سره یې ووژل. د دغو کسانو درې څلور پېژندل شوي د ولسوال کسان دي. بی بی عائشه چې د ښار په یو کنډواله کې ژوند کوي، اوس د عدالت غوښتنه لري. هغه وایي که د کورنۍ قاتلین یې محاکمه نه شي او ورسره عدالت ونه شي، نو ځان به هم ووژني. زه اوس څوک نه لرم، اولاد نه لرم، او دا صغیران څه وکړم او څنګه یې سنبال کړم؟ د ژوند اوس په تنګ راغلی یم او نور ژوند نه غواړم. که زما د حق څخه پوښتنه کېږي ښه ده، که نه نو موږ هم ځانونه وژنو او سوځوی. لبلی خوا به د فرا ولایت د پښتون ولسوال محمد داوود مبارز د کورنۍ دولت په وسوال مخالفان واړوند بولی. ولسوال وایي چې دا کورنۍ غړي دولت وسوال مخالفان و چې د وخت ولسوال سلیم مبارز دوه کاله مخکې وژلې او وروسته د دوی سره په جګړه کې دوی هم ووژل شو. دا کورنۍ غړو د هغه وخت ولسوال وژلی او بیا موږ ورباندې عملیات ترسره کړل چې په عملیاتو کې ووژل شوه، ځکه چې دوی طالبان دي. موږ هر ورځ په ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کوو او که د دې په اړه زموږ څخه پوښتنه وشي دا معنی نه لري. د فراه ولایت د پرچمه ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې کابو 280 کیلومتره د فراه د مرکز څخه واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم امنیت سم دی، خو اوسېدونکي د ولسوال د ظلم څخه سر ټکوي او وایي چې هلته اوس هم ملک الطوایفي حکومت حاکم دی.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه کې دي خو وظیفې نه ورته پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 30% بستونه خالی پاتې دي. ستونزه په څه کې ده؟ اداري فساد که امنیت مشکل جوړ کړی؟ له ګردېزه یې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په تفصیلي راپور کې اورو.
د پکتیا ډېر اوسېدونکي چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکي اداره کې وظایف نه پیدا کیږي، خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي حتمن به یې ډېر بستونه خالي پاتې وي. د ادارو مسؤول چارواکي د شته خالي بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستۍ فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډېر ژر اعلان ته سپاري، خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت اداري چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون 40 ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډېرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولی خان دولت زی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولت زوی د سیمې اوسېدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو، په امتشاټ لیست هم سوم او په امتحان کې مې 30 نمرې وویوړلې، کامیاب سوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دم. زه هغه کسار طرف ته اصلاح کوي واځي ډول ماته ویلې دي اسناس تر سرار چاته ورنم ولایت می وړه منته ملي ته می وړلو مارزه می وکړ اصلاحات ادارې ته هیڅوک می غم نه خوري.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دي خپل نفر ده،
یعنی دی خپل نه
او خپل نه پر ورته ماری پکړای دا کامیاب م اسناد هر شسته ټول امزاګانی کړی زه کامیاب یم په دا اسناد کې، خو بیا هم زه ناکام کړم.
دینه یواز د کار نه مندلو کیسه کوي. دام سرګندوی چې په ادارو کې سلیکوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د امغه زورور کار ته لومړی توپ ورکړي. په پکتیا کې یواز د یو تن نه دی چې په ادارو کې لدې ډول چلندونو څخه په عذاب دی. ورته نور ډیر کسان هم شته چې لدې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضی سلیکوي برخوردونه کېږي، د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغې منطقې خلک دلته راولي. سره دې چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثرو دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقررۍ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 40 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 او شپږ درسته رسیږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګڼه فرمان و چې بسونه خالي پاتې شوي دي. او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځنه خلک نه پیدا کیږي، نه حاضرېږي نه له امله چې هلته
مراجعه وکیا استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي، خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډیرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کادرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسي مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله یې نه ختمیږي د سلیقوي مقررهیو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوهنې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي، چې په خبره ادارې ته د ناهمغږۍ مرض پیدا کړی دی او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نه شي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دې دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلي وي دغه سبب د دې ګرځېدلی دي چې د حکومت په جوړښت کې که هغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی سبب د دې شي چې دا خلک ډیر سره همغږي نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید پرسونل کموالی تر دې حد منی وایي چې په خپل اداره او دفتر کې باید دوه سیکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سیکرتران نه دي ګمارل شوي او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ دغه نظرات چې په ادارات کښې م کړی ده بیا ولسوالیو ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا دېرش فیصده مامورین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثره ولسوالیو کې هغه مهم ارګانې چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت تر منځ یې واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي او په خبره یې که دا کار ونه شي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت تر منځ واټن پسې زیاتېږي. ډېر مدني فعالان هم د پرسونل کموالی په ادارو کې د ډلو او ډلبازیو له امله ګڼي، وایي چې د یو شمېر وکیلانو او بانفوزه خلکو د زور ازمایي په وجه په ادارو کې بستونه خالي پاتې شوي دي. خپلواک خبریال او مدني فعال سمیع الله پیوند وویل
اکثره مشکلات د ځینې سلیقوي چلندونو له وجې دغه ځینې پوستونه پاتې شوي اوس د نو ورکړل شوي دولتلبي ته. دا سلیقوي چلندونه ممکن د وکیلانو د رئیسانو تر منځ د ولایت د ادارې د نور خلکو تر منځ دغسې مشکلات و په اداره کې ډېر ملکي پوستونه د اداراتو هغه پاتې وو او ادارې خالي وې یا د بستونه خالي وو.
نوموړي زیاته کړه که په پکتیا کې دې ستونزه د جدي ونه کتل شي ښایي ډېرې نورې ستونزې ترې پیدا شي. په خبره همدا اوس په ټولو ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ارګانونه غیر فعال دي. ډېرې نورې ملکي ادارې هم شته چې خپلې ادارې له هغه لومړي سره ښې نه دي فعالې کړې. د چارو کارپوهان وایي چې که چېرته یوازې په ولایت مقام کې شپږ دېرش بسته خالي وي ښایي په نورو ادارو کې تر دې زیات خالي بستونه پیدا شي او د مرکزي حکومت څخه تمه هم دا ده چې په ولایتونو کې د ادارې بشپړولو ته لومړیتوب ورکړي او دا کار یې په خپله د امنیت په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پکتیا ولایت د لسو مهمو سکتوري ریاستونو معارف، زراعت، روغتیا، څارنوالۍ، محاکم او یو شمېر نور د ولسوالیو د پرسونل د څومره والي او ادارو په اړه د مشرانو نظر واخلي، خو په تېره اونۍ کې د ځینو رئیسانو د غیر حاضرۍ او د ځینو د نه ځواب ورکولو په اساس بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
آصف لکونړلی کې د محصلینو په وظیفو نه ګمارل یوازې مشکل د پیسو نشتون دی. پیسو نشتون دی د مالدار لپاره هر څه شته. بصیر هلمن له کابل لیکي، له طالبانو او افغان دولت په زیات احترام هیله کوم چې د روژې د میاشتې په احترام اور بند وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، د طالبانو مشران دې په ناروې کې مزې کوي، په خوار ملت چې څه تیریږي هغه تیریږي. حقمل له کندهار لیکي، له دوشنبه راهیسې د کندهار ښار برېښنا نه لري. د اوبو او برېښنا وزارت څخه مهیله ده چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. او عبدالناصر خپلواک لیکي، هر افغان باید د خپل هیواد ساتنه وکړي څو د سیمې د هیوادو سیال شي. لسنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې لرو. ټاکله له کابل سره تخنیکی ستونزې لرو. څو لنډ خبرونه صفی الله سنګزی تاسو ته وړاندې کړي. خو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو په او همدارس د نړیوال جام لوبه په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو سپراشو کونړ ته د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې په سلګونو کوچني ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د هغه ماشومان دي چې د چاپ لرونه په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او اوس معلول دي، او یا هم د کورنۍ مشان د نورو ستونزو له امله کار نشي کولی او د کور سرپرستي وړو ماشومانو ته ورلغړی شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لروه له انوري څخاور.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دو ماشومان چې په تنکیو ملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته لشګو ډکې بوجۍ پورته کوي، وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
پلان مولی خان نوی کلی اندر سیر و سیدون گیم شتا خو بیخی با بیروزگار پلان می چم ناتر واسه نکی
مریض ده؟
او
نمی حضرت بلال دا شگه دا پاس آقا دریم چه دخی جو
دا پا پوجه سو روپی در که با پیره با
دا پیره پلس روپی
او تقریبا سمر وزن بلری
یو دو دړې وزن ملري
دا خې جول شي پس
خو ناکام به سکونو کار د مور ساته کسان
هغه ټول تا ته در پغاړه دي.
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او خونځي ته ځي، نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وای چې کاش مشران د کاروبار کولو وای، نو اوس په دوی هم د نورو په څیر خونځي ته تللی.
مکتب را نه پاتې دی او دا سخت کار کوم، نشم کولای چې مکتب
را نه پاتې دی او دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د څښلو لپاره وبوړي. ځنې خپل کورونو او زنوی خوشپګ او له شپګو زیات کلورونه په لاسګاډو کې چولی وی. له سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. له هغه وروسته خونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یو ورځ به له مزدورۍ او سختو کارونو خلاصیږي او روښانه ژوند بلري.
زما نوم ابوبکر دی. دا بچې دي دا منګه دغه باندې وړو کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهیم نه بعد مکتب ته ځو نه هم سینب کیم. اوس کورنۍ مشکل دی، پلار مریض دی، بس مزدوري کوو.
بل څوک نشته مشر؟
نه مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټي.
یو 200 روپۍ ګټو.
پیره په څو وړي؟ یو کولر اوبه،
یو کولر په 10 وړو. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم، یو کار راته ملاو شي.
د اسدآباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق وای کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي د هغوی ستغ سپوري د دوی په بدنی او ذهنی ودی بد اغیز کوي.
هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په جسمی لحاظ باندې دغه کارونه د دوی په نشونما باندې د دوی په دماغی او فکری وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډیر تاثیرات لري. هغه امید چې دوی د راتلونکي د پاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډیره خیره ښکاري. د نورو ماشومانو غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم درس به ووایم آینده کې به دغه ماشوما دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکي د ټولو مسایلو باندې ډیر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته په کار دي چې خپل بچي د شاقه کارونو کولو ته اړ نه کړي او که څوک مجبور وي نو باید چې مالداره کسان د ماشومانو له مجبوریت غلطه ګټه پورته نه کړي او ښه سلوک دي ورسره ترسره کړي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل ډیری ماشومان چې شاقه کارونه کوي اقتصادي ستونزې لري او یا یې هم خپل مشران له لاسه ورکړي دي. هغه وایي په 1392 لمریز کال کې یوازې په مرکز اسدآباد کې له 400 زیات ماشومان په شاقه کارونه بوختو.
په 1392 کال کې مونږه یو سروې وکړله بالخصوص د اسدآباد په ښار کې چې 400 ماشومان په شاقه کارونو باندې مصروف وو هغې شاقه کارونه کول. په 1393 کال کې د یونیسف په همکارۍ باندې مونږ تقریبا 100 عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول چې دغه عامه پوهاوي پروګرامونو ډیره فایده مونږ ته راکړله. په 1393 کال آخر کې مونږ سروې وکړله دغه شمېره 280 ته راکته شوې وه البته د اسدآباد په ښار کې.
نوري وایي د یتیمو او بې سرپرست ماشومانو د پاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې زر ماشومان په زده کړو بوختي.
زر ماشومان مونږه په درې روزنتونونو کې جذب کړي دي چې 400 یتیمان د نارنګ په ولسوالۍ کې 350 نفر ماشومان د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې روزل کیږي چې دا البته د مختلفو ولسوالیو نه دا ماشومان دلته راځي. په دې کې مونږه 16 ماشومان لیلې کړي دي چې په دې کې د نورستان ولایت ماشومان هم مونږ سره چې تعداد 40 ته رسیږي شامل دي. بل روزنتون مونږه په ننګلان کې لرو چې په هغه کې 250 نفر ماشومان دي چې په هغه کې د چپې درې ولسوالۍ ماشومان هم شامل دي. هغه کې 100 ماشومان لیلې دي.
هغه له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې باید دوی سره همکاري وکړي څو د بې سرپرست ماشومانو کورنیو سره کومک وشي او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام ترو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو، خو اوس به فوټبال ته مخه کړو. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوټبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایټالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیګ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سبا د 10,000 کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راغونډ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیګ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته دې پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولیږي، خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي، خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2008 کال کې په نړیوال جام کې د ایتالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر وو، دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی خو یوونتوس د بریا چانس لري. فکر کوم رښتیا خبره دا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابان د بریا اټکلې کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو بلکې چانس لرو. بوفون ښایي د یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري. خو بیا یې هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله من دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
په راپور کې مو د یوونتوس د ګولکیپر بوفان په څرګندونو کې واوریدل چې بارسلونا ښه ټیم دی خو یوونتوس هم د ګټلو چانس لري. بوفان یو وخت په یوې مرکې کې ویلي وو چې تر هرې لوبې مخکې د شپې په مخه له خپلو ډسکشنو سره ویدي شي، له هغوی سره خبرې کوي او په دې ډول ځان ته ډاډ ورکوي څو په سبانۍ لوبه کې ښه ولځلی شي. خو دا ځل معلومه نه ده چې بوفان به بیا هم ډسکشنونه له ځان سره ویده کړي وي او که نه. اوس به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم. دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنن. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعه اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگومیر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگومیر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود. از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همینطور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخصتر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا محراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از این یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر.
خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنم یاد من بنت طرف منطقه کی مرو دو خانه درو نو دی وقت دیر خلک دی اگر پیسلا بنجی کاریا کو دی شن دن یختای نو بیا دی غواړی چې دا پیسلا بنجی پیر دی نه به دا وخت کرا دی وخت کنه کوي نو ما فال دی دا خبره دا زمانہ سی مرکز نه دی دی یا دغه یا دی غواړی ته ور سی دی فرمت کوما کوي یعنی کومي چې دا یې راوي چې هغه تاوان نه لري نور کول کېدای شي او په داسې ځاو دي خورګي شان کېدای شي شته دا هغه سیګریټ واخلي دی هغه استعمال کړي او هغه د سیګریټ نشه چې دی د مسوارو نشه چې دی دغه څخه دی خلاص.
زنده باشین برادر. از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوال شونه سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان از سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر من اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر شما یادواری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از ای احراز کرده و امی قسم چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیمیره چون هر دوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی میکردن در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام‌های اساسی صحی در مورد ازرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کوپیسا روی خط هستن. سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانه کشتای خاشخاش بگوین یا تاریخ بگوین یک نش میزنه چه اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه اثرات داره یا نداره، یا اینکه یک مزمه در خانه میکشه مثلا این سیگرت تاثیر به دیگران چی چه رقمی است مثلا یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متیقنا که گفته میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شوند. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستند و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا به مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند اینا در آینده ها آیسته آیسته به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سگرت دقیقا خود سگرت یکی از خرابترین تاثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سگرت استفاده میکنن. دود سگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سگرت استفاده میکنن اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سگرت دود میکنن وجود دارن اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سگرت استفاده.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام
خیر. تشکر، سلامت باشین. هم صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرمایین.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاشلې دی دا امریکایانو دا وای پاشلې دی وسګر د شنیانو لویان ګر دکې سي مرزات کړی دی هله چې دا ډاکټر صاحب واچ دا کوم دوا وته شو ده.
دقیقا آخرین سروی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریبا در حدود یک ماه قبل، این سروی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان می ده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدره در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان همین بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی دودکش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظر تا نگفتید؟
تشکر، انشالله در سر از او هم بحث خود کردم. ارقام بلندی را نشان داده. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی وجود می، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه ما همیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا ای که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
دکتر صاحب پیشتر شنونده ما سوال کردن در مورد ازی که کسایی که مثلا کشت تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به احتیاط روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام فرستادم. سلام به شما و یعنی دیگه نسل که واسر کرد من و سلام بذار.
سلامت باشین. بفرمایید
دکتر صاحب. من مواد مخدر رو چرت دیگه این سر این اعصاب انسان تاثیر اثر زن است که سر اعصاب و مغز انسان خود رو تاثیر بد ندارن. این سوال
شما گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما را گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما بگه بگویم در اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کنده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را، فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل می سازه. از این خاطر عمدترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بر روی اعصاب مرکز.
بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
علیکم السلام. ما سوال مخکی کد سو کس و نو ردی سوال داو ما ویلی که دکتر صاحب پستو پیزی کنه چی ما سوال بسی که آوری چی به چی زیرین خلق بای که داشتی جاو دیست پا جاو دی نه دا جوی که و اگه دا خلق که سیگریت و اختایی که چیز دا وجوی چی پیزی نپاکیز دا خبر اشتاده کنه.
دا جواب سوال برادر ما بگویم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سیگریت از استفاده میشه. در لیترچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پرابلم های بیشتر بدون شک یکی از پرابلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگرت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقایی را قطع میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگرت بره.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ که دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیک سلام خورجانی جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر مننه. در نشه تو کوپ در قدم موضوع ده؟
بله بله، در رابطه به مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. در نشه تو که اول که در دکتر سامشت پجار معلومات را که چی سر کم یو انسان که ولی سی چی د نشایو توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کوم دی چې د نشایو توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشایو توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي او لوی ضرر یې کوم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان جن متاثره کیږي؟ د دغه دوه سوالونه جواب غواړم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارند. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتن. یکی تقلید از دیگرا و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه به شکلی که ایره به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. همین قسم اطرافیا و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگرت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتا میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا هم محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان ها است. همین 4 دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جز سوال شما مانده، اما قبل از یک برادر ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگوین. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که امی مواد مخدر مثلا سیگریت، چرت، نسوار برای جلد انسان تاثیر داره؟
تشکر برادر
محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقا مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد نظرتان بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میرم گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته
تصمیم باشه. قاطع داشته باشه. کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن برای تشویق ازی که او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه.